السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې او دونکو په دې غړې کې به تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورتونه ووره 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او رجزم همکار اسرار العالم مومند یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف کاندید اسد قیصر د قومی اسمبلی سپیکر وټاکل شو. د یو بل خبر لمخې هم نن د خیبر پختونخوا او سند اسمبلی او سپیکران وټاکل شو. او د افغانستان حکومت وایي پر غزنی د وسلوالو طالبانو د برید په اړه پلټنې کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف کاندید اسد قیصر د قومی اسمبلی سپیکر وټاکل شو. نن د پخوانی سپیکر سردار آیا صادق په مشرۍ د اسمبلی درې سوه دیر شو غړو رای واچولې چې پکې اسد قیصر یو سل شپږ اویا وټونه ترلاسه کړل او د مخالف د پیپلز ګوند خورشید شاه یو سل شپږ څلوېښت رای ترلاسه کړې. له دې وروسته اسد قیصر د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. نوموړی وایي زه اسد قیصر د زړه له اخلاص سوګند پورته کوم چې زه به د پاکستان حامی او وفادار یم. اوس به د نوي سپیکر اسد قیصر په مشرۍ د قومي اسمبلی نوي منتخب غړي د مرستیال سپیکر انتخاب کوي. د مرستیال سپیکر لپاره د پاکستان تحریک انصاف د قاسم سوري او د متحده اپوزیشن سعد محمود ترمنځ سیالي ده. ټاکل شوی چې قومي اسمبلی به د وزیر اعظم انتخاب سبا وکړي، د کوم لپاره چې د تحریک انصاف لخوا عمران خان او د اپوزیشن لخوا شهباز شریف ولاړ دي. د یو بل خبر لمخې هم نن د خبر پختونخوا او سند اسمبلی سپیکران وټاکل شول. د تاریخ انصاف کاندید مشتغنی نن د اسمبلی په غونډه کې په یو اتیا وټونو ترلاسه کولو سره د خبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر منتخب شو او د اپوزیشن لایق محمد خان ته یې ماتې ورکړه. مشتغنی چې له اپټاباد سره تعلق لري د خبر پختونخوا د اطلاعاتو او اعلی زده کړو وزیر هم پاتې شوی. بلخوا د پیپلز پارټۍ غا سراج دورانی په شپږ نوي رایو ترلاسه کولو سره د سند اسمبلی سپیکر منتخب شوی. د بلوچستان اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر د انتخاب لپاره سبا مازیګر څلور بجې د اسمبلی غونډه رابلل شوې. همدارنګه د پنجاب اسمبلی په غونډه کې نو منتخب غړو سوګند پورته کړ او اوس به په دویم مرحله کې د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب کوي. د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د العزیز سټیل میل او فلیګ شپ انویسټمنټ کیسونو اورېدنه وکړه. بلخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي له نواز شریف سره داسې چلند کیږي کوم چې له یو ترهګر سره هم نه کیږي. نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اډیالا زندانه د اسلام آباد احتساب عدالت ته راوستل شو. پر ضد یې د کیسونو اورېدنه وشوه. پر دې مهال د تفتیشي افسر محبوب عالم بیان ته ریکارډ کولو وروسته عدالت د کیس نور اوریدنه د شلم اگست پورې وځنډوله. بلخوا د عدالت له ودانۍ بهر د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف رسنیو ته ویل
د نواز شریف د مقدمو اوریدنه د احتساب قامی ادارې نیپ عدالت کې روانه ده او د چترال له واخله تر کراچۍ پورې ټول قام د نواز شریف سره ولاړ دی.
نواز شریف د جولای په شپږمه د اسلام آباد احتساب عدالت د ایون فیل په قضیه کې د لسو کالو د هغه لور مریم نواز ته د اوو کالو د بند سزا اورولې او دواړه دا مهال د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې قید دي. په پلار او لور دواړو تورونه دي چې په غیر قانوني توګه یې له هیواد بهر جایدادونه جوړ کړي خو دوی دا تورونه ردوي. په کوټه کې د اسکرو په یو کان کې د میتین ګیس په چاودنه کې د وژل شو کان کیندونکو او نورو کسانو مړو شمیره 15 ته رسیدلې. پاکستاني رسنۍ وایي پرون ناوخته 15 مړي نور هم راوستل شوي او همدې سره په کان کې د ګیرو کسانو راوستلو لړۍ سر ته رسیدلې. تر دې مخکې د کوټې کمشنر هاشم غلزی بیگا مشالډو ته وویل چې د یادې سیمې د سنجیدی په غرونو کې د اعتبار په ورځ ونه وخته د سکرو په یو کان کې چاودنې دیالس کان کیندونکي لاندې کړل چې وروسته د هغوی د مړو راویستو لپاره کان ته کوس شوي څلور کسان هم له میتین ګیسه وژل شول. د افغانستان حکومت وای پر غزنی د وسلوالو طالبانو د برید پاړه پلټنې کوي. د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست ویلي له هغو سره به قانوني چلند کیږي چې غفلت یې کړی او یا یې د وسلوالو مرسته کړې. د اجرایی ریاست یو ویان د بیګا مشالډو ویل چې ښار له وسلوالو پاک شي نو به لوړپوړي چارواکي هلته ځي چې پلټنې وکړي. د هغه وروسته دا چې وسلوالو طالبانو د اګست پر لسمه نیټه له څو لورو د غزنی پر ښار برید وکړ او تر څلورو ورځو له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې هیواد به یې تر 2022 کال په خپله نر یا ښځه د هند له ملي بیرغ سره خلعت ولیږي. نریندر مودی دا اعلان نن په نوي ډیلی کې د هند خپلواکۍ په ورځ په وینا کې کړی دی. نوموړي ویلي هند به له روس، امریکا او چین څخه وروسته څلورم هیواد به چې خپل کسان خلعت ولیږي. هند له چین سره د سیالۍ زیاتولو په موخه په تیرو لسو کالو کې پر خپل خلایي پروګرام ډېرې پیسې لګولي. د اټلی او فرانس ترمنځ پر لویه لاره د یو پل د نړېدو له کبله شاوخوا دېرش کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي دا پل د یو ناڅاپي تیز توفان له کبله نړېدلې او پرې روان موټرونه 45 میټره لاندې لوېدلې دي. د اټلی مرستیال وزیر اعظم د سه شنبې په ورځ ناوخته خبریالانو ته ویل چې شاوخوا دېرش تنه وژل شوي او لوی شمېر نورو جوبل شوي دي. او د ایران ملاتړ لرونکي لبناني ملیشي حزب الله مشر سید حسن نصرالله ویلي چې ډلې تر پخوا ډېره قوي شوي. سید حسن نصرالله دا خبره د سه شنبې په ورځ په بیروت کې پر ټلویزیون په خبرې کړې یو ویډیووي وینا کې کړې. نوموړي ویلي د امریکا پر بندیزونو سربېره به ډېر زر د شام په جګړه کې د بریا جشن وبانځي. حزب الله ملیشه په شام کې د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو په ملاتړ کې جګړه کوي. د شام په جګړه کې تر 400,000 زیات کسان وژل شوي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بیل احمد الله اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ دیرش پیسې اخیستل کیږي او په 120 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ 40 پیسې او 150 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 140 روپۍ 50 پیسې او 115 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ دیرش پیسې او 20 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ شپېته پیسې او 10 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 83 پیسې او 343 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 4.5، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان قومي او د خیبر پختونخوا اسمبلیانو سپیکران وټاکل شو. په سوابې کې د یو وشل شوي کس د خپلوانو عامو احتجاج کوونکو په غوښتنه مقدمه د پولیسو رتراګرۍ ضد څانګې خلاف درج کړل شوې ده.
دوو کالو دا تو کالو یو دی ډورو هغه چې کوم نه راوچت کړی د په سینې را غرزولې دي او په دې الفاظ یو تویل دي چې دا د پلار ته بیا وس حجیدا چل کړي چې په فورا کې بند نه راخلې دي د دې نه کم څه کم تر هسپتال راخلې دي.
د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت د بهرنیو چارو پالیسي او لنور هوادونو سره اړیکې به څنګه وي یو کار پو وای.
پاکستان ته 12 million dollars پکاډ نو اوس هغه کې هو چین ورته 2 million dollars ورکړي دي. نو ماته ډیره ګرانه ښکاري چې دای بده امریکای د آی ایم ایف یا دی کمې دا ملکونه پورا کړی شي.
د مومندو د ډاګ اتمانسو سیدونکو وای چې دای په سیمه کې د صحت د محکمې لخوا جوړیدونکې روغتیايي مرکز لا تر اوسه نه دی جوړ شوی.
چوس خالی کنسکشن اډر شوه دی کمپلیټ کېدو خو د ایکسینس په دفتر نه پکې سره لګلم لیټ دی کې څه وجره کنه نو هغه باندې بین څوکۍ کې ګینه پڅ کې یو بس کار پدیمه کې ولاړ دی ډب دی.
او د نو ریپورتونو تر څنګ 19 پروګرام د مشال ترانه لاندې بحث هم لرو ل مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان نوې قومي اسمبلی د خپل نوې سپیکر غوره کول لپاره رائے واچولې چې پکې د تحریک انصاف اسد کیسر د یو سل شپږ او یا رائے پاکستان سره بریالي شو او دغه سیال امیدوار د پیپلز پارټي غړي خورشید شاه یو سل شپږ سلويخت رائے یوړي. لدی روست بعد مرستیال سپیکر ټاکنې کیږي. بلخو د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی د تحریک انصاف کاندید مشتاق غنی د یو اتیا وټونو په ترلاسه کولو سره د سپیکر منتخب شوی دی. په دې اړه زموږ همکار احمد الله لیګه شبه وړاندې زموږ همکاري ملیحه میرزاده سره تفصیل شریک کړی او راځي چې ورته غوږ شو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا صوابی ضلع سره تعلق لرونکي اسد قیصر نن چې کوم قومي اسمبلی کې د سپیکر د ټاکنې لپاره ووټونه وشو نو اسد قیصر پکې یو سل شپږ اویا ووټونه چې کوم دي هغه ترلاسه کړل او دا شان نوموړی د قومي اسمبلی د راتلونکي پنځو کالو لپاره سپیکر چې کوم دی هغه وټاکل شو. د اسد قیصر په مقابله کې چې کوم د پاکستان د متحد اپوزیشن ګوندونو غړي چې کوم او د پیپل پارټي سره تعلق لرونکي خورشید شاه مقابله وه چې هغه یو سل او شپږ وی ټوټونه چې کوم دی هغه واغسل په ایوان کې ټول 313 غړي چې کوم هغه خپل رائے وکاروله چې پکې اته رائے چې کوم دی هغه صحیح ونه ګرځول شي او دتل دا شان 302 رائے چې کوم دی هغه رشمار ورستو متحد اپوزیشن ګوندونو غړي یو سل شپږ وی او اسد قیصر چې کوم دی هغه یو سل شپږ او یو ټوټونه واغسل او دا شان موړ چې کوم دی هغه راتلونکي 15 کالو د پاره د پاکستان پارلمان چې کوم دی هغه سپیکر وټاکل شو.
صحیح احمد الله که دا راته وایي چې د ډیپټی سپیکر ټاکلو لپاره هم رایې چول کیږي که څنګه د قومي اسمبلی لپاره؟
بالکل ملیحا کله چې سپیکر وټاکل شو نو هغه وخت د اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق چې کوم هغه د اسد قیصر نه سوګند واخستو او دا شان اسد قیصر په خپل چوکۍ کې ناستو وروسته د ایوان کاروایی هغه مخ په وړاندې بوتله او وی ویل چې اوس به د مرستیال سپیکر چې کوم دی ته هغه انتخابات کوم دی هغه لپاره به ټاکنه کیږي. نو څنګه چې د سپیکر د پاره کټول غړي چې کوم دی هغه به راځي او خپل رائے به کاروي د شانتي د مرستیال سپیکر د پاره به هم دغه پروسه چې کوم ده پورا به چلیږي. نو اوس دا مهال د مرستیال سپیکر ټاکنې لپاره د ووټونو اچولو مرحله چې کوم ده روانه ده او ووټونه اچول کیږي لګیا دی. خو دا مهال مقابله چې کوم ده هغه پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کوم ده متحده اپوزیشن یا د ام ام اے چې کوم کاندید ده هغه سعد محمود چې کوم ده هغه سره مقابله ده. نو چې کله دا ووټونه مکمل شي د هغه وروسته به د دې نتایج چې کوم ده هغه به اعلانول شي.
ډیره مننه. او احمد الله یو ته پوس پخیر یو کوم چې د خیبر پختونخوا په سملې کې هم د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب شي کله معلومات را ترکه؟
بالکل خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم دغه انتخابات چې کوم دی هغه سرته رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف د اتحاد ضلع سره تعلق لرونکي چې کوم غړي دی هغه د قومي خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ټاکل شوی دی او دغه شانتي ډیپټي سپیکر هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ټاکل شوی دی. ووټونه وشو په سپیکر د پاره د عوامي نېشنل ګوند کار چې کوم او د شانتي ډیپټي سپیکر د پاره چې کوم هغه هم د متحد اپوزیشن د مسلم لیگ نون چې کوم هغه کاندیدانو دی 28 او 13 ووټونه واغستل او دا شانتي سپیکر او مرسیال سپیکر د یو اتیا او ټونه چې کوم اواغسل. نو دغه شانتي د خیبر پختونخوا اسمبلی دوه غړي چې کوم دي هغه هم د پاکستان تحریک انصاف د ګوند چې کوم دي هغه وټاکل شو.
دا زموږ همکار احمد الله چې د پاکستان د قومي او د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپیکرانو د ټاکنې په اړه معلومات تاسو سره شریکول. ورزو د یو رپورت طرف ته نن د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته په دویم واره وړاندې کړل شو. د نواز شریف او د هغه کورنۍ پر ضد د درغلیو د دوو مقدمو اورېدنه په احتساب عدالت کې روانه ده. نواز شریف دا مهال په لندن کې د ګران بیا کورونو اغستو په یو مقدمه کې بندي دي. نن د احتساب عدالت جج محمد ارشد ملک د نواز شریف خلاف د نائب لخوا دایر شو مقدمو اوریدنه وکړه. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د اسلام آباد یو احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف پر ضد د العزیزیا سټیل ملز او فلیگ شپ انویسټمنټ مقدمه اوریدنه وکړه. په دې اوریدنه کې د تفتیشي افسر محبوب عالم مکمل بیان ریکارډ نشو. په اسلام آباد کې د اے آر وای ټلویزیون خبریال شاه خالد چې د مقدمې اوریدنې پر مهال په احتساب عدالت کې موجود وو مشال ډیټو ویل چې دا د نواز شریف دویمه پیشي وه.
سره زمونږ چې کوم غیر رسمي گفتگو شو نو هغه هم پاره کې دا ویل چې زه ټیکې ما زما صرف د مریم نواز سره په هغه ورځ ملاقات کیږي په کوم ورځ چې زما د نورو سره ملاقات کیږي او کوم تفتیشي افسر چې محبوب عالم هغه خپل بیان ریکارډ کو هغه عدالت ته دا ویل چې مریم نواز اکاؤنٹ تا 59.25 million rupees چې کوم ادارا غلي دي او په رپورٹ کې چې کوم نواز شریف کوم دعوه کړو چې د لندن فلیټ سره زموږ تعلق نشته نو هغه هم غلطه ثابت شوه.
بلخوا د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سزا خلاف اپیل سماعت د دوه ورځو لپاره د ځنډولو درخواست رد کړی دی. جسټس اطر مین الله او جسټس ګل حسن اورنګزیب د دې مقدمه اوریدنه وکړه. په دې اړه خبریال شاه خالد مشال اړیته ویل
جسټس اطر مین الله چې کوم دی دا خبره هم وکړه چې دا تفتیشي افیسر یا نیب دا ټیم چې کوم دی دا سپریم کورټ ته هم تلی شو دیو سره مزید ټایم وو دیو د سپریم کورټ نه دا هم کولی شو چې مزید کم تحقیقات یې ردینه کړوې. په دې سره هغې دا هم ویل چې د سپریم کورټ د دې تحقیقات نه زیات هغو که مزید تحقیقات کړوې نو سپریم کورټ دوی له مزید نور هم ټایم ورکو.
د چهارشنبې په ورځ نواز شریف په یو لینډ کروزر ګاډي کې عدالت ته حاضر کړل شو. د دې مخکې د اګست په 14مه د ایډیالي زندان انتظامی په بختربند ګاډي کې نواز شریف عدالت ته حاضر کړی وو. د نواز شریف پر ضد د مقدمې د اورېدنې پر مهال د مسلم لیگ نون یو شمیر کارکونان د عدالت بهر موجود ول او د نوموړي په حق کې نارې وهلې. احتساب عدالت د مقدمې اورېدنه د اګست 6 نیټې پورې ځنډولې ده او په هغه ورځ یې د تحقیقاتو ګډې ډلې یعنی جی آی ټي مشر واجد ضیا هم راغوښتی دی.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخې ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د پاکستان د ټاکنو کمیشن ویلي د قومي او صوبایي سملو په پاتې خوشي کړل شو څوکو به زمینی انتخابات شاوخوا درې میاشتې وروسته یعنی اکتوبر میاشت کې کیږي او دا چې په دغه لړ کې تیاریانې بشپړ شوې دي. د جولای 15 د ټاکنو یو شمېر کاندیدانو له یوې څخه زیاتې څوکۍ ګټلې دي او دوی لخوا پر خالی شوو هغو به اوس بیا ټاکنې کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د نه په ماخم د الیکشن کمیشن یو چارواکي سہیل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د جولای په 15مه نیټه شوي ټول ټاکنو کې ځینې کاندیدانو د یو نه زیاتو چوکیو باندې وټونه ګټلي وو چې داین تر مخه یې یوه یوه له ځان سره کېښوه او نورې یې پرېښودې چې ټولې نه چوکۍ جوړېږي. د نوموړي په خبره دوه چوکۍ له دې سربېره نورې دي چې پکې یوه د ان ای پی انډی شپېته ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون د غړي حنیف عباسي د نا اهل کېدو له وجې او دا رنګ بل د فیصل آباد ان یو سل درې د کاندید د مړینې له وجې پرې ټول ټاکنې ځنډولې شوې وي. نو اوس به د قومي اسمبلی په ټولو 11 چوکیو باندې زمینی ټول ټاکنې کیږي. سہیل احمد زیاته کړه چې د پاکستان د این تر مخ یو کاندید یوازې یو چوکۍ ساتلې شي. د ذکر د پدې کې په 15 چوکیو باندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ولاړ وو چې پکې ان ای 15 بنو، ان ای 1 لاهور، ان ای 53 اسلام آباد او ان ای 233 کراچی شامل دي. په دې چوکیو کې نوموړي د میاوالي ان ای 95 لزان سره وساتل او نور یې پریښودي. دارنګ د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شهبا شریف د لاهور ان ای 23 لزان سره وساتله او د پنجاب د صوبایي اسمبلی چوکۍ حلقہ یوسل 45 او یوسل 55 پریښودي. د دې ترڅنګ د پاکستان مسلم لیگ قاف چودھری پرویز الہی حلقہ ان ای 55 او 98 چوکۍ پریښودي او د پنجاب د صوبایي اسمبلی حلقہ 13 لزان سره کیښودا. او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف غړي غلام سرور پخوانی وزیر داخله چودھری نثار ته د پینډۍ په حلقہ ان ای 95 او ان ای 35 باندې ماتی ورکړې وه. نوموړي لزان سره حلقہ ان ای 95 وساتله. یو بل کاندید میجر ریټایرډ طارق صادق هم د قومي اسمبلی په دوو چوکو حلقہ ان ای 55 او ان ای 55 باندې کامیاب کامیاب شوی دی. نوموړي هم حلقہ ان شپک 50 پرې خو دا د پاکستان تحریک انصاف غړي علي امين ګنداپور د قومي اسمبلی په حلقہ ان اي 38 باندې د جمعیت علماء اسلام فیډرلی مشر مولانا فضل الرحمن تماتی ور کړی وا او دارنګي د خیبر پختونخوا د صوبې اسمبلی حلقہ 90 هم ګټلې دا. نوموړي د قومي اسمبلی چوکۍ لزان سره وساتل او صوبې پرې خو دا. د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد کیسر هم یو چوکۍ د قومي اسمبلی حلقہ ان اي 33 او د صوبې اسمبلی حلقہ پی کے سلور سلویخت گٹلی. نموڑی دو صوبائی اسمبلی چوکی پری خودا زکر چی دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دے دا قومی اسمبلی دا سپیکر لپارا نمولی دے. ہمدارنگ دا عوامی نیشنل گوند غڑی امیر حیدر خان ہوتی ہم دو چوکی گٹلی چی دا قومی اسمبلی چوکی ان اے یویش چی لزان سر وسا تلا اور دا صوبائی اسمبلی پی کے 53 چوکی یہ خالی کھڑا.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے دا مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بانی ہم اور ادلے شے ورزو اس تا یو بل رپورٹ طرف تا دا خیبر پختونخوا پا سوابے کی دا یو وجل شوی کس تا خپلوانو عام احتجاج کون کو پا غختنا مقدمہ دا پولیس سر اترا گرے سید سانگ خلاف درج کل شوی دا. دا مقدمے تر درج کی درست دا سوابے پا خار کی پرونے احتجاج پای تا رسیدلی او دا وجل شوی کس مڑے خورتا سپرل شوی دی. پولیس پا غی دا لگول شوی طور پاڑا سن ندی بیلی. تفصیل د بوریوال کا کڑنا اورو.
د خیبر پښتونخوا په صوبای کې د یو کس تر وژل کېدو وروسته د سې شنبې په ورځ پیل شوې احتجاجي ناسته بیګا پای ته رسول شوې ده. مظاهره چانو بیګانه وخت خپل احتجاج له هغه وروسته ختم کړ چې د دوی په غوښتنه د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې خلاف اف آی آر درج کړل شو. احتجاج کوونکي وایي د انور الحق په نامه مشهور نور الحق نومي دا کس پولیسو او د ترهګرۍ ضد څانګې ځواک په خپل کور کې دننه وژلی دی. د وژل شوي کس یو خپل نور الله په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دو کالو دا تو کالو یو دی لورو هغه چې کمنی راو چت کړی د پسینې را غرزولې دي او په دې الفاظ یو تویلې دي چې دا د پلار ده بیا وس حجیدا چل کړی چې په پورا کې بند نو راخلې دي د دې نه کم څه کم تر هسپتال راخلې دي.
نور الله وویل ک وجل سوی نور الحق څه ګناه کړی وای نو باید عدالت ته وړاندې کړل سوی وای او عدالت هغه ته سزا ورکړي وای.
دا عدالت بولا فیصله کړو چې د دې ګناغارو په دې چوک کې دی راو چې زموږ په مخ کې دی ویشه خو ګناه خو دې مونږ ته خوله وکړي چې د دې څه ګناه ده نو دا لکه دې ګناه ده خبر یو.
د احتجاجي ناست یو مخکش او ځایي سیاسي مشر اډوکیټ سلیم خان مشال رادیو ته ویل په دې اړه دی لټولو اړوندو امنیتی چارواکو ته پوس وسی پولیسو د مشر سید خالد همدانی په ګډون له ځینو نورو پولیس چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه سو او نه هم هغوی په خپل په دې اړه څه بیان جاری کړی دی.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاثر د ایران او ترکی مشرانو د پاکستان د وزیر اعظم سوکیتا کاندید د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې د هیوادونو د اړیکو په زیاتولو خبرې کړې دي. بلخوا رپورټونه وایي په دې وروستیو کې روسي چارواکو کې هم له پاکستاني دفاعي چارواکو سره د پوځي او تکنیکی همکاري په پراخولو غږېدلې دي. دا چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د راتلونکي حکومت د بهرنیو چارو پالیسیو په اړه د چارو پوهان څه نظر لري د اسرار الله مومن په رپورټ کې تفصیل اورو.
د
د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د تحریک انصاف کاندید عمران خان پر خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د خپل او پاکستاني ولس غواړي چې ترکیه له اقتصادي چیلنجونو راووزي. تحریک انصاف پر خپل ویب سایټ دا هم لیکلي چې عمران خان او ایراني ولسمشر حسن روحاني د تجارتي اړیکو په ګډون د نورو تعلقاتو په زیاتولو خبرې کړې. بلخوا د اګست پر 8 د پاکستان دفاع وزارت وویل چې اسلام آباد او ماسکو موافقه کړې چې د پاکستان سرتیري به د روسیې په پوځي مرکزونو کې روزي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو تلت مسعود وای ښکاري داسې چې په راتلونکي کې به له پاکستان سره د دوستۍ په برخه کې د امریکا ځای ایران روس او ترکیه ونیسي، ځکه چې د سی پیک او افغانستان په مسله د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې دومره خرابې شوې چې سمېدل یې په نظر نه راځي.
د امریکې او روس په طاقت کې ډېر فرق دی او پاکستان به هڅه کوي چې له امریکا سره تعلقات ښه کړي، خو ښکاري نه چې داسې به وشي. نو همدغه وجه ده چې پاکستان، چین، روس او نور هیوادونه یو ځای کیږي او دوی ته هم معلومه ده چې د دې نه بغیر له دوی سره بل لار نشته.
یادې به چې په تېرو څو اونیو کې د انقرې او واشنگتن ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي پادری د قیدولو پر سر ترنګلې شوې. همدارنګه د امریکا بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې په برېټانیې کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال ته د زهرو ورکولو په پیښه کې د روس لاس درلودو له امله به پر ماسکو بندیزونه ولګوي. بلخوا په 6 اګست د امریکا ولسمشر د یو فرمان لاسلیک کولو سره د ایران پر ضد ځنی اټومي بندیزونه بیا پیل کړل. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پو تلت مسعود وایي چې د واشنگتن پر ځای له ماسکو، انقرې او تهران سره د اسلام آباد نږدې کېدل پر دې هم ممکن دي چې د امریکا اړیکې یوازې له پاکستان سره نه بلکې د روس، ایران او ترکیې سره هم خرابې دي. د پیښور پوهنتون د نړیوال اړیکو پروفیسر اجاز خټک وایي که څه هم عمران خان او اسټابلیشمنټ به یو بل ته مسلې نه جوړوي او پاکستان به ډېر په اسانه خپله د بهرنیو چارو پالیسي بدله کړي، خو روس، ایران او ترکیه چې خپله له اقتصادي چیلنجونو سره مخ دي له پاکستان سره د مرستو په برخه کې د امریکا ځای نشي نیولی.
وزیر خارجه چې پاکستان ته یکدم 12 میلیون ډالرز پکار دي، اوس هغه کې خو چین ورته 2 میلیون ډالرز ورکړي دي، سعودی عرب مشرے کے اسلامک بینک دے آئی ورتے سلور ملین ڈالر وعدہ کری دا کر دے فل کنزیومر پی نش فل ملین بیام دے 12 ملین نیما شودا نو ما تا دے گران اخلاری چھ دے بده ویسٹ امریکی دے آئی ایم ایف یا دی کمے دا ملکونه پورا کړی شي.
یادې به چې د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی وو چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم د پاکستان نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته سترګې په لار دي، خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې هغوی ته د چین قرضې خلاصولو لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پیسې ورکړي. پاکستان له چین څخه 15 بلیون ډالر قرض اخیستی دی، همداراز یې اوس د روپۍ قیمت سم ساتلو لپاره له چین یو ارب ډالر نور غوښتي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر لیاقت ترکی د اګست پر 15 مشال ډو ته ویل چې پاکستان تر 12 ارب امریکایي ډالر پورې قرض ته اړتیا لري چې د هیواد اقتصاد په خپخو ودروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مومندو د ډاګ اوتمانسو سیدونکو وای چې دای په سیمه کې د صحت د محکمې لخوا جوړیدونکې روغتیایي مرکز لا تر اوسه نه دی جوړ شوی، باید زر تر زره جوړ کړل شي. دی وای چې په یاد روغتون د جوړښت کار د زنخکار دی او دغه روغتون ته د درې تحصیلونو ولس د علاج لپاره ورځي، نو باید حکومت یې دا کار تیز کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سیمه ولسوای چې د نږدې درې تحصیلونو لپاره هم دا یو روغتون دی، نو باید حکومت په کار تیز کړي. رورل هیلت سینٹر ڈاگ اتمانزی دی اکون نا تا چلوی کلومیٹر پا خود بیڑخ پا غرائی زسیما کی آباد دی چه دی سیما اسیدون که ملک شاہ جان خان وائی کدا روختون مکمل شو نو دولس پر دیر خیگڑا کی گی
چه واس خالیا کنسٹرکشن آرڈر شوه دی کمپلیٹ که دو خود اکسیان سیاب دفتر نا پکیسا لگ لم لیٹ دی کسا وجه را کنا نو آغی بانی بین سوکی کی گی نا پیسی کی گی و بس کار پدیم که ولال دب دی نو داغ مشکل لطا پیک دی پکی
ملک محمد عیب خان وائی چه دی روختون تا هاگوی سترگی دی زکا چه غلانا یا کون یا شو قدر و پیخور دا هاگوی دا سیمین دیر لر دی او د سیمه ولس ډیر غریب دي، نو نشي کولی چې هغوی خپل مریضان د سیمه نه بهر روغتونونو ته بوزي.
دغه له د کټوړی خلک راضی د ختمانځي ډاګ وتمانځي ولا راضی کمالی راضی ولا د وبو د آبادی اند سوري د دې تکلیف وته زیات دی د دغه د خیره سو کوشش شوشي زکه چې موږ ته یو آبادی جوړیږي کنه
او له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر یا کون سب ډیویژن توصیف خالد سره خبر وکړ نو هغه وویل
د مشران او جرګه ما سره نن میټینګ شوی دی دغه والي سره د آر ایچ سی چې کم جوړیږي موږ به خپل فورم چې کم دی اسسټنټ کمشنر لیول او بیا ډیپټی کمشنر سیب ته موږ د سفارشات او د گزارشات چې کم دی دا به فارورډ کوو تاکي دا مخ کی چې کم دی هیلث ډیپارټمنټ ته او دا کار زر تزر چې کمپلیټ شي
د توصیف خالد پوینا چې کله په خوانی فاټا په صوبه کې ګډه شو نو د ترقیاتی کارونو په حواله څه نه څه مشکلات ضرور وو چې هغه قانوني هم وو خو هغه مشکلات هواریږي او د ډاګ وتمنځو د دې روختون په شان نورې ټولې پروژې به زر مکمل شي شانواز ترکزی مشال ریډیو یکا غون
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اور اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په خبر کې د مازیګر سلور نیمې بجې کېدونکو دی د اسرار العالم مومن نولن خبرونه وورو
د پاکستان تحریک انصاف کاندید اسد قیصر د قومی اسمبلی سپیکر وټاکل شو نن د پخوانی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ د اسمبلی درې سوه دیرش غړو رای واچولې چې پکې اسد قیصر یو سل شپږ اویا وټونه ترلاسه کړل او د مخالف د پیپلز ګوند خورشید شاه یو سل شپږ څلوېښت رای ترلاسه کړي د یو بل خبر لمخې هم نن د خیبر پختونخوا او سند اسمبلی او سپیکران وټاکل شول د تحریک انصاف کاندید مشتاق غنی نن د اسمبلی په غونډه کې په یو اتیا وټونو ترلاسه کولو سره د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر منتخب شو او بلخوا د پیپلز پارټۍ اغا سراج دورانی په شپږ نوي رایو ترلاسه کولو سره د سند اسمبلی سپیکر منتخب شوی د اسلام آباد احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د لذیذ یا سټیل میل او فلیگ شپ انویسټمنټ کیسونو اوریدنه وکړه بلخوا د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي له نواز شریف سره داسې چلند کیږي کوم چې له یو ترهګر سره اهم د کیږي نن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اډیاله زندانه د اسلام آباد احتساب عدالت راوستل شو پر ضد یې د کیسونو اوریدنه وشوه په کوټه کې د سکرو په یو کان کې د میتین گیس په چاودنه کې د وجل شو کان کیندونکو او نور کسانو مړو شمیره 15 ته رسیدلې پاکستانی رسنۍ وایي پرون ناوخته 15 مړي نور اهم راوستل شوي او همدې سره په کان کې د ګیرو کسانو راوستل لړۍ سر ته رسیدلې دغه پیښه د اتوار په ورځ رامسته شوې وه او د افغانستان حکومت وایي پر غزنی د وسلوالو طالبانو د برید پړه پلټنې کوي د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست ویلي له هغو سره به قانوني چلند کیږي چې غفلت یې کړی او یا یې د وسلوالو مرسته کړې د هغې وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د اګست پر لسمه نېټه له څو لورو د غزنی پر ښار برید وکړ او تر څلورو ورځو له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت وو
لند خبرینم د اسرار العالم مومن نواری دل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ترنا لاندې د بحث بدر تاسو همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي د یوې لند د مرسته با تاسو ته نیخ پنی غراسي
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کی د عبدالحی کاکړ سلامونه منی په پاکستان کې د جولای 15 تر انتخاباتو وروسته په مرکز کې د حکومت جوړونی مرحله پیل شوې ده او په دې لړ کې نن چهارشنبه د قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر لپاره ټاکنې ترسره شوې د جولای 15 په ټاکنو کې زیاتره چوکۍ تحریک انصاف ګټلي او د نورو ګوندونو په مرسته شای په مرکز کې حکومت جوړ کړي خو په مخالفت کې هم د هیواد د پیاوړو ګوندونو لکه پیپلز پارټۍ مسلم لیگ نواز عوامي نېشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټي متحده مجسمل او نېشنل پارټي اتحاد جوړ شوی دی پښتانه دا د تحریک انصاف حکومت جوړ کړي نو له یو ننګون کې اپوزیشن سره مخامخ سي او کسانګه دا او نوري پښتنې مو د مشال توران لاندې بحث کې چیړو لمر سربا کارپوهان وی قریش خټک او د سیاحت کوچی سفر الله خان د سیاسي چارو پودې هغم را سره راسي خو دا اوس لپاره د شکاري چې په ټلیفون کې څه ستونزه ده خو بهرال کوشش کوو چې هغه را سره پر لاین سي او له هغه سره په دې اړه باندې خبرې وکړو او دا موضوع وڅېړو چې په پاکستان کې به ممکنه اپوزیشن څنګه وي. ماخل دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې یو میلمه قریش خټک صاحب را سره دی. قریش خټک صاحب ته ورجو او له هغه سره به پوښتنې کوو او خبرې به کوو. قریش خټک صاحب تاسو ته هرکلی وایم. خوشحال اوسه قریش خټک صاحب. اول پښتنو خدا د بهرال تاسو د پاکستان په سیاست خه جوار نظر لري تاسو په خیال باندې چې اوس به یو حکومت جوړی شي او زیات امکان دا دی چې کېدای شي د تحریک انصاف په مشرۍ کې جوړ شي او عمران خان وزیر اعظم شي خو بهرال دغه به وروسته معلومه شي. خو البته ظاهره داسې ښکاري چې اکثریت له دوی سره دی او بیا په مخالفت کې یو اتحاد جوړ شوی دی. تاسو ګورئ چې په قومي اسمبلی کې به دغه حکومت د حزب اختلاف په اوله کې د هر چا جوړې جابلې مشکل سره مخامخ وي؟
حزب اختلاف مشکل خو یو خبره ده ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف سره کم ضرورت چې د څومره تعداد او عمر تعداد به سره نشته دی. د درې سوه دوه سولیخ کسانو په قومي اسمبلی کې د دوی سره صرف یو سل او یو پنځوس کسان چې دی د تحریک انصاف دي چې دوی ته مزید کم تعداد په کار دی. درکانو هغه یو ویشت دی چې د دوی د اتحادیانو نه به د مختلفو پارټیانو ایم کیو ایم پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی دی چې کوم مختلف اتحادی پارٹیاں نیوی پاغی بانی بددی انحصاری او دا اپوزیشن چې دی غټ غټ پارٹیاں چې دی پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی چې دا را یو ځای شي او سره د ایم ایم اے دیرلس کسان ملګری شي نو دا یو ډېر مضبوط اپوزیشن جوړیږي. خو زه داسې نظر کوم چې د قومي اسمبلی کې اپوزیشن نه زیات چې دی د دې حکومت لپاره به چې کوم چیلنج وي یا چې کوم ستونزې وي هغه به په قانون سازۍ په لاره کې هغه به په سینټ کې ډېرې زیاتې ځکه چې په سینټ کې د پاکستان تحریک انصاف صرف دولس ممبران دي او په هغې کې یو سل او څلور چې دی د سینټ تعداد دي نو هغې نه هم قانون چې کله د قومي اسمبلی نه دوی پاس کوي نو هغې د سینټ نه پاس کېدل ضروري دي د هر یو قانون. نو هلته مو هغوی ته دوی ته به اتحاد جوړول په کار یو دا نمبر به حاصلول په کار وي. په بل طرف د دې پارټۍ چې د اوسه پورې کوم تجربه پاتې شوې ده په سیاست کې هغه د اپوزیشن ده او اپوزیشن کې هم دوی داسې ډېر اګریسیو غوندې کې اپوزیشن کردار ادا کړی دی. دوی د الاینس د اتحاد تجربه ایکسپیرینس نه لري نو دا به کتل غواړي چې د عمران خان په سربراهۍ کې چې دی پاکستان تحریک انصاف چې دی هغوی اتحادیان د ځان سره څنګه بوزي هغوی له څومره دوی ځای ورکوي د هغوی اهمیت په دوی په نظر کې سي ځکه چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو پنځو کالو کې چې د دوی کومه تجربه وه هغه ډېره ښه نه وه ځکه چې قومي وطن پارټي چې دی دوه ځله هغوی اوویستو حکومتونه ورسره جوړ کړو
کوریش خټک صاحب تاسو ځینې ډېرې ښې نقطې راپورته کړې خو یوه نقطه دا تاسو ذکر وکړئ چې عمران خان که چېرته حکومت جوړ کړي او تحریک انصاف یې جوړ کړي نو له دوی سره به متحده قومي موومنټ پاکستان داسې اختر منګل پارټۍ بلوچستان نېشنل پارټۍ او پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم بهرحال څلور پنځه پارټۍ دي چې هغه به ورسره ملګري وي او تاسو وایئ چې دوی اتحاد سم نه دی چلولی په خیبر پښتونخوا کې او دا به ګورو چې دوی اتحاد چلوي سي کنه. خو له دې سره سره په اول ځل باندې دواړه د اپوزیشن پر میزونو باندې کښېني او هغه د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ آیا دوی دواړه له یو بل سره چلېدای شي ځکه چې په ماضي کې به یو په اپوزیشن کې و بل په حکومت کې و دا اپوزیشن که چېرته جوړ هم سي نو دا به وچلي او اوس خو فی الحال په اتحاد کې دي دوی
اپوزیشن لپاره زه داسې فکر لرم چې د اتحاد دونه ډېر ضرورت نه وي، ځکه اپوزیشن د بینچونو سیاست دی او ډېر بل شان سیاست دی. په هغې کې د حکومت باندې تنقید کول او د حکومت چې دی محاسبه کول چې دی دا زیات اهم کارونه چې هغه په لږو ممبرانو سره هم کېږي. هغه په موجوده تعداد کې چې پاکستان پیپلز پارټي ده یا پاکستان مسلم لیگ نوم دی، هغوی وغواړي نو د سټینډنګ کمیټیانې چې دی د قومي اسمبلی په هغې کې هم هغې حکومت ته ډېر د ستونزو سره مخ کولی شي، ټف ټایم ورکولی شي. او که په هاوس کې مو وګوري نو د موجوده تعداد سره چې دی د غړي د هغې په یو بل سره په مسلو باندې اګریمنټ یا اتحاد چې دی دا دونه ضروري نه دی. څومره چې د پاکستان تحریک انصاف د پاره دا ضرور ده چې هغوی د یو سل او دوه اویا نه زیات ممبران د ځان سره په موټی کې وساتي او هغه دوی څنګه خوشحاله ساتي او د ځان سره یې ساتي، دا به دوی لپاره یو ډېر غټ چیلنج وي.
شدی کې تاسو رښتام په دې بل اړخ هم شرنه واچوله چې مثال اپوزیشن د پاره بهرال اتحاد دومره زیات ضروری نه وي، خو تاسو په خیال باندې حسي ک تاسو د یو بل تجزیه کوي تر کې انصاف په کوم شکل کې د اپوزیشن د پاره تحریک چلولې وو، او بیا که تاسو وګورئ د پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون تجربه په اپوزیشن کې څوک ډیر زیاته تجربه لري چې په اقتدار کې څوک وي هغه ته سخت وخت یا ټف ټایم ورکولای شي، په دې دواړو کې تاسو کمپیر کوي یا موازنه وکړي؟
تاسو باندې لیدلې وی چې د سپیکر د انتخاب نه بس په اسمبلی کې کم قسمه ناری او د ربیه مظاهره شو او د پاکستان مسلم لیگ نون د طرف نه، نو زه داسې ګڼم چې راتلونکي پنځه کاله کې به مسلم لیگ نون چې دی هغه به زیات اګریسیو اپوزیشن کوي، ځکه چې د هغوی په دې سیستم کې سټیکس نشته دي. هغوی په پنجاب کې هم په اپوزیشن کې دي، په مرکز کې هم په اپوزیشن کې دي. په بل طرف باندې پاکستان تحریک انصاف د پاکستان پیپلز پارټي چې ده هغه په سند کې چې دی خپل حکومت لري او هغوی خپل نمبر چې دی د کړې ډېر مضبوط صوبایي حکومت ولري، او د هغې به دا کوشش وي چې په سینټ کې او په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف اپوزیشن وکړي، خو تر هغه لیول پورې ونه کړي چې هغوی وفاقي حکومت بیا د سند حکومت ته چې دی مسلې جوړ کړي شي. نو هغوی به دومره اګریسیو اپوزیشن نه کوي څومره چې پاکستان مسلم لیگ نواز نه توقعات دي چې هغوی به کوي. او دوی په ماضی کې کوم تاسو ګورئ د محترم بېنظیر بھٹو چې کله وزیر اعظم وه، په هغه دور کې د ګیلانی صاحب په دور کې د مسلم لیگ نون د اپوزیشن ریکارډ چې دی هغه ډېر تاسو ته ویلی شي شاندار اپوزیشن یا پارلیماني روایاتو ډېر خیال نه ساتي او ډېر اګریسیو اپوزیشن بي راغی مسلې نه مغرې مسلې را پیدا کړي. نو زه داسې ګڼم چې بنیادی طور به د اپوزیشن ډېر اګریسیو کردار چې دی پاکستان مسلم لیگ نو نه را کوي.
شا دي کې بل خبره کوري چټک سیم کوشش کوو چې ظفر الله خان لور سو مخه لغه چرته ټلیفون کې مسله ده او په لاین کې شنه یو بل پښتنه ده چې یعنی کدا چې وګورو چې پاکستان په دې قومي اسمبلی کې څلور دیش فیصد کم نوي ممبران دي یا غړي دي هغه بالکل نوي دي، او هغه د پارلماني طریقې کار او د کیسو ځخه ډیر خبر نه دي، او بل زیاتره چې کله پارلمنت ته راځي یا قومي اسمبلی ته راځي هغه بیا د یو سټیج په مقابله کې هغه ډیر مؤثره معزز او داسې یو ځای دي چې په هغه کې به ډیر په طریقه باندې څو خبرې کوي. تاسو ته ښکاري چې په کم انداز باندې نوي خلک راغلي دي او هغه په سټیجو او په دغه باندې یو بل پسې پروپاګنډې ښکنځاوي دا، تاسو ښکاري چې قومي اسمبلی کې به هغه ګریس یا مهذب والی او هغه پاتې سي کنه؟ هغه کې به هم یو مشکل موږ وینو په دې راتلونکو وختونو کې.
زدا سی ګړم پدې کې بس خاص مشکل نه وي، ځکه چې په تیر دغه کې هم سړي شاندار روایت نه دی پاتې چې کم سیمبرانو دغه رویه چې هغه دومره خپه ځماني رویه نه و، او د نوې ممبران چې د سو پوری تعلق دی دوی خو به باګه دا دغه په مشي پېپس کې پاکستان انسټیټیوټ فور پارلمنټري سروسز چې هغه به ټریننګ هم وته ورکی او په روز د پروسیجر باندې به پوه هم شو. بل سپیکر سره چې دی دا اختیارات شته چې هغه د دې بحث مباحثي او د دې دوران کې چې د ممبرانو بیهیویر که صحیح نه وي نو هغه ریګولیټ کولو لپاره دغه سره اختیار هم شته، او نغیر پر که ضرورت پیښ شي هغه فورس یوز کولی شي. خو زه دا ګڼم چې پاکستان د تقریبا مسلسل چې دی د 2002 چې دی د اوسه پورې دا شپاړس اوولس کاله چې کوم جمهوري کلچر پاتې شوی دی اوس د خلکو او د میډیا چې دی په پارلیمان باندې ډېر جوړ نظر دی او داسې قسمه سیاستونه کوم چې پخوا به خلکو کول چې کنزل ویل به کول په پارلیمان په فلور باندې داسې قسمه سیاست خلک نه خوښي او خاص کر سوشل میډیا کې چې دی خلک اوس داسې قسمه خبرې چې دی بیا چوتې کې او بیا په هر چا خپل رایې ورکې په ازادۍ سره خپل رایې ورکې نو هغې به ډېر لوی پرشر په داسې قسمه سیاستدانانو باندې د څوک داسې قسمه یو منفی رویه لري په پارلیمان کې دننه.
شا قریش لټک صاحب یو بله مننه ډېره او بخښنه غواړم تاسو هم ستړي کې ځکه چې ظفر الله خان به مراتلې هغه خبره ما مننه ډېره. یو بل پښتنه دا چې که تاسو وګورئ چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون خو بهرحال سره ملګری دي خو د تریک انصاف ستراتیجی تاسو ته اوس څنګه ښکاري ځکه د عمران خان له رویه داسې ښکاري چې د ځان ډېر زیات و پیپلز پارټي ته نږدې کول غواړي ځکه چې په آصف علي زرداري پسې څومره زیات پروپاګاندا یا څومره خبرې عمران خان کړي دي چې هغه د پاکستان بیماری وګڼله هر ځای به ویل خو بل ورځ اول خپل لاړې هغه سره سلام هم وکړي روغبړې هم وکړي تصویر هم سر واخیستې داسې له بلاول بټو ته خپله ورغلی نو دا رویه یې بدله کړې ده. نو ستاسو په خیال باندې تریک انصاف یو کوشش کوي چې اپوزیشن په خپلو کې سره وویشي او یو ځای ته پرې نږدي دا ستراتیجي جوړه کړې ده؟
زه دا فکر لرم چې هغوی هم په دې پاکستان تحریک انصاف هم په دې خبره باندې پوهه دي چې په سیستم کې چې دي سټیکس چې دي هغه د پاکستان پیپلز پارټي په نسبت د پاکستان مسلم لیگ نون نه زیات دي او دا کوم د مفاهمت سیاست او د یووالي سیاست چې په تیر ورځو کې قومي اسمبلی کې عمران خان د پاکستان پیپلز پارټي او تر دې د لاس ملاولو تر هغه د شهباز شریف سره موږ خیر په خیر کړی دي. دا یو ډېر نوی رول دی د عمران خان لپاره د روسه پورې چې کومه وي سیاسي کردار پاتې دی نو هغه کې هم د ناری او دی لیډرانو باندې ذاتی حملې کول دا پاتې شوی دی. اوس بطور د خپل پارټي مشر او د پارلیمان چې کله هغې ته د وزیر اعظم ووټ ورکړي نو بطور وزیر اعظم چې دی دا داسې یو نوی امتحان دی لیډرشپ ته هغې نوی سکل خلک به جایزه اخلي چې هغه د اپوزیشن سیاستدان په ځای باندې اوس چې دی د وزیر اعظم پاکستان په ځای باندې څنګه سیاسي حکمتي عملي چې دی خپله وزکی او خکارکی او ظاهر ده چې تر څو پورې هغه پاکستان پیپلز پارټي د سند حکومت ته پر مسلې نه جوړي نو هم دا هغه پورې به چې پاکستان پیپلز پارټي د مرکز کې مسلې نه جوړي او پاکستان پیپلز پارټي چې دی دا د پاکستان تحریک انصاف ضرورت دی چې د هغوی سره ورکینګ ریلیشن شپ وي که څومره ورانه دوی د پاکستان مسلم لیگ نواز سره د هغومره ورانه ده پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارټي سره هم جوړ کړه نو دا حکومت چې دی دا درې ورځې نشي چلېدلی او چلېږي هم نو دا به برینام حکومت دی د سینټ نه به یو قانون هم پاس
نکړي. همدغه تاسو قانون ته ذکر وکړي قریش فټک سی بیا خو پالیسیان یو ډېری خبرې به راځي خو تر ټولو مهمه نقطه به قانون سازي وي او په هغه کې ډېری خبرې به کتل کېږي لکه اوس دا د جنوبي پنجاب قرارداد هم داخل کړل شو او جمع کړل شو او دا به تقریبا ټو ترډ میجورټي چې ورته وایي کنه چې ډېره زیاته دو تیهایي اکثریت باقي داسې به نور قانون سازم کېږي. نو آیا ستاسو په خیال باندې تریک انصاف ته به قانون سازي کې ډېر مشکلې په دواړو ځایونو کې خاصه توګه؟
زه داسې فکر کوم چې دې لپاره په ډېر ضروري چې نه صرف چې خپل اتحادیان خوشحاله وساتي بلکې د اپوزیشن سره هم ورکینګ ریلیشنشپ وساتي ځکه چې د پارلیمان چې دی واحد اهم رول چې دی هغه قانون سازي ده باقي عوامي نمایندګي او اوورسایټ چې دی هغه په هغې کې د هغې اختیار تقریبا ریکمنډیټري دغه راځي چې حکومت ته ده یو ریکمنډیشن ورکي او تجویز به ورکي او هغه بیا په حکومت باندې ډېر پرشر وي چې دا واقع کوم قانون سازي چې دا د بایندنګ دی دا لازمي چې کله قانون پاس شي نو هغې نفاس چې دا په حکومت باندې لازمي تر څو پورې چې د جنوبي پنجاب چې دی د صوبې خبره او د هغې قرارداد خبره ده نو دا یو ډېر ماته نه ښکاري چې دا به په نږدې مستقبل کې چې دی تر څو پورې چې مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف درې واړه غټې سیاسي پارټۍ په یو پیج باندې نه دا غي وجه د پاکستان د موجوده آئینی تقاضی دی د نوي صوبې د جوړولو لپاره هغه دا دی چې د کوم د نوي صوبې لپاره چې کوم ترمیم کیږي په آئین کې دا به ولا د پارلیمان دواړه چې دی سینټ او قومي اسمبلی چې کوم هاوسز دي دا به پاس کیږي ونې بالا ونې زرین د دواړو نوم په پاس کیږي چې کله د دې نه پاس شي په مثال په توګه پنجاب تقسیمیږي نو د پنجاب اسمبلی ته به هم ځي او د پنجاب اسمبلی به هم په دوه تیهایی اکثریت سره به دا پاس کوي نو هلته کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز پارټۍ سره هم دغه تعداد نشته هلته کې او سره مسلم لیگ نون تعداد هم ضرورت دی او که دغه نه وي نو داسې هیڅ قسمه ترمیم به په دې آئین کې رانه شي
سم مننه قریش خټک صاحب موږ سره اسامه خلجي صاحب دی اسامه خلجي صاحب د پاکستان چې کوم ډیجیټل رائټس دي دغه د پاره چې کوم جدوجهد کې بولو بي دغه مشر دی او هغه اردو اسامه خلجي صاحب تاسو تر کله وایي روغ سی اسامه خلجی صاحب بہرحال قریش خټک صاحب را سره دی او هغه ډیر شرانه واچور د پاکستان څخه کومه پوزیشن به او هغه به ممکنه وي داغه به رول وي ستاسو په خیال باندې څکه اوس کوم حکومت سپیکر هم ډیپټی سپیکر انتخابات هم اوسو دا ټول وشو په کوم انداز کې چې هغه ګوندونه چې تحریک انصاف دا فکر کوي چې دوی به کېدای شي په حکومت کې وي او بیا ور سره په مخالفت کې مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي او متحده مو شامل دي تاسو له دې اول ورځو ځخه تاسو ته څنګه ښکاري چې دغه ګوندونه چې اتحاد یې سره کړی دي لکه متحده مو شامل مسلم لیگ نون یا بیا پیپلز پارټي د دوی دا وخت کوم انداز دی هغه تاسو ته ښکاري چې دوی دغه پریشان کړی دي تحریک انصاف یې پریشان کړی دي
ہاں جی دا کتا سو گورے نو آغا چے اپوزیشن چے کم پارٹیاں نے دی آغی اتحاد جوڑ کرے دے اور نیشنل اسمبلی کی آئی اوزے دی اور بل طرف تا حکومت سارا چے پی ٹی آئی پارٹی دا وزر نو آزاد امیدواران دی اور وارڈر نور سیاسی پارٹیاں نے دی نو دیکھے دادا چے سنگا خٹک صاحب ہم آوارا دلوس ہوئے چے دائی سینٹ کے چے دے دا اپوزیشن پارٹی ازاد تکڑا دی آغی ازاد نمبرون دی نو سم چې قانون به چې جوړیږي په نیشنل اسمبلی کې هغه به بیا سینیٹ والا هم چې هغې باندې ووټ وکړي پوره نو بیا به هغه پاس کېدای شي اور په سینیٹ کې چې دی د اپوزیشن پارټیانو چې دی اکثریت دی دې وجه نه چې دی په خیال حکومت به همدا کوشش کوي چې اپوزیشن پارټۍ ته خوشحال ساتي اور هغې سره چې دی په قوانین باندې کار کوي ځکه که هغې به خوشحال نه وي نو بیا سینیٹ کې به قانون هغه نه شي پاس کېدی
اچھا دیکھیے اسامہ خلجی سے بیا بزا قریش خٹک سے تورزم زکی چا اگر ډیر په تفصیل سر ودی ټولو شان وڑا وا چول خو ډیر مهمه خبر پاکستان کې نن سبا بهرل قانون سازی بم کې خو تاسو کوم د تحریک انصاف وادي وئید دا د کسی څه کړی دی سایبر کرائم بلونه دی او خبرل پاسو دغه سو ډیجیټل تاسو چون کې بولو بي سره یاست په دې اړخ باندې تاسو تشکاری چی دوی په جنې چیزونو باندې پلانونه لري او هغه کیږي او هغه خبرم راسي کنه
جی دی پی ٹی آئی چې دی یو ډیجیټل پالیسی جوړه کړې ده په هغې کې د خفګان دا خبره ده چې هغې ډیجیټل پالیسی کې د انساني حقوق چې دی بالکل څه خبره نشته اور که تاسو وګورئ نو پی ٹی آئی چې دی میډیا سره چې دی کوم چې رشتہ ده هغه دومره څه زبردست نه ده هغې چې دی کافی میډیا ګروپ ته مخکې بایکاټ هم کړی وو نو دې نه موږ کافی چې صحافیان دي هغې باندې دی چې دی تنقید ډېر زیات کوي هغې ته ډېر بد بد وایي خلکو ته وایي چې تاسو لفافه سیاسی صحافی داس خبرې کوي نو دی جرنلستان نو دی وجه نه ماته لګي چې د اظهار رائے چې کوم حق دی هغې باندې چې دی پی ټی آئی حکومت به دومره ماته سخت دغه نه ښکاري خو کوشش به زموږ هم دای چې هغې باندې څومره چې زور اچول شو پرشر اچول شو څومره واچو چې دا خاص کل چې سایبر کرائم بل چې غلط استعمال کیږي سیاسي ادارو طرف نه ایف آئی اے طرف نه ایجنسیانو طرف نه هغه چې دی یو ډېر زیات سنگین خبره ده او پکار ده چې پی ټی آی حکومت چې ده هغه باندې بهتر کارو کې چې د خلکو سیاسي چې کم رائے دي هغه هغه د وجه خلکو ته جیل چې دی نشي څنګه اوس حیات پرې غلم باندې کیس شوی دی پښتون تحفظ موومنټ والا هغه هم جیل کې اچولې دی ځکه چې پچې دی تنقید کړی دی په ملک چې دی سیاست کم ادارې دي پالیسی باندې نو زما خیال دی چې دا حق دی زموږ د هر پاکستانی اور اگئی باندې داسې سختی اور د قانون چې غلط استعمال نه دی کول
سم دا اوسامه خلجی سیب تاسو تر اعظم مننه کړی چې ټک سیب ډېر مهمه نقطې ته دا اوسامه خلجی سیب وکړه چې د پاکستان میډیا سنسر شکار ده او چې ډېر زیات دا خبره کیږي چې میډیا اوس ډېر زیات په ځینو خبرو باندې بيخي خبره نه کوي او دا فکر کې دی چې تر انتخابات پورې محدود خبره ده انتخابات ختم شي نو دغه سنسرشپ یا دغه کم په میډیا باندې پابندي نه دي دا به ختم شي تاسو په خیال باندې تاسو ته ښکاری چې د پاکستان میډیا به ډېر مهم رول ادا کړي او هغه پابندي چې دی لا به راوځي کنه
زه دا فکر لرم چې دا د تحریک انصاف د لپاره چې کوم مهم چیلنجونه چې کوم مخې ته راتلونکي دي په هغه کې یو د میډیا او فریډم آف ایکسپریشن چې دی ایز ا هول چې دی مجموعي طور باندې چې کوم آزادې خبرې دي دا یو چیلنج دی ډېرې غټې غټې فیصلې کول دي او د حکومت سره چې دی دونه مضبوط حکومت نه دی تعداد هم ورسره نشته د امریکې سره تعلقات افغانستان او انډیا سره تعلقات بیا زموږ اقتصاد چې دی د هغې د قرضو خبرې دي داخلي مسلې دي او خلکو ته دوی چې دی ډېر امیدونه ورکړي دي چې روزګار مسلې به د خلکو اواري د امن امان مسله ده نو دا ډېرې غټې غټې مسلې چې دي دا د پاکستان تحریک انصاف حکومت ته مخې ته پرتې دي او هغې دا څنګه په مخکې بوځي دا د دوی یو لیډرشپ ټیسټ دی چې د دوی لیډرشپ چې دی څومره کیپیبل دی څومره هنر لري څومره حکمت عملی لري او څنګه چې دی خپله خبره چې دی په اپوزیشن باندې مني او خلکو په توقعاتو باندې پوره اوسېږي دا د دوی یو امتحان دی او دې امتحان کې دوی څونه پورې کامیابیږي دا به راتلونکي وخت مونږ ښه مونږ اوس دې باره کې به څه وشي
صحیح ورې شټک سي بس یو درو درې منټه پاتې دي مننه ډېره اوسامه خلجی سي تاسو په فکر را کتاسو چې تحریک انصاف چې دا یو ډیجیټل پالیسی جوړ کړی دا هغه کې د انساني حقوقو خاص خیال نه دی ساتل سو یعنی هغه څنګه د تاسو په خیال یعنی څه د انساني حقوق خیال نه دی پکې ساتل سو
جی خاص کل ګورئ ته تاسو پاکستان کې رسو رسو کې ګورئ نو سمه چې د اظهار رائے باندې ډیر زیات دباو راغلی دی میډیا باندې سنسرشپ ډیر زیات راغلی سایبر کرائم کیسونه ډیر زیات شوی دي خو د دې چې ده بالکل هغه خبره چې ده په ډیجیټل پالیسی کې نه راکړي نو زما په خیال چې ده د دې چې کم چې سیریس او سیاسي پارټي هغه ته پکار ده چې ده موضوع ور ده مسلو باندې کې چې ده یو پالیسی جوړه کی چې لکړه ته موږ ته یو وعده وکړي قسم خوري چې موږ چې ده پورا کوشش وکړو چې خلکو سره زیاتی دې قسم ته نه کیږي سکه چې هغه اظهار رائے باندې ای باندې تختی کیږي هغه ته چې ده په جیل کې اچول کول وایي نو زما په خیال دا خبره چې د ایت په کار چې کړی بو او د نه علاوه که تاسو وګورئ نو کم چې سایبر کرائم بل دی هغه کې هم دا چې ډېر سیکشنز دي کم چې ډېر ذات خلکو باندې سختی کوي نو هغه سختی چې دی او غلط طریقې باندې لکه هغه کې چې د حکومت ته د اختیار ملو شوی دی چې انټرنیټ باندې څه پوسټ یا څه ویب سایټ هم هغه لری کول شي یا بندول شي نو دا چې د اظهار رائے د پاکستانی خلکو ته پاره ډېر ذات خطرناک خبره ده ځکه چې دا زمونږ بالکل حق جوړیږي چې موږ چې د حکومت پالیسیانو باندې تنقید کوو او هم دک چې د جمهوریت ماشته کې چې موږ مخکې تللی شو او که تاسو خلکو ته خبره کول او ټوډو پرې دی نه مې باندې په پابندیان لګوي یا ته په جیل لګوي دا خو بادشاہت یا امریت والا خبره شو ډیکټیټرشپ والا خبره شو دا خو جمهوریت سوسایټي کې داسې نه دی کېدل پکار نو د دې لپاره زما خیال دی چې پی ټی آی حکومت ته پکار دی داسې مسلو باندې زیات توجه ورکړي
صحیح اسامه خلجی صاحب تاسو مننه او قریش خټک صاحب ډیره ډیره مننه تاسو په دې بحث کې برخه را سره واخیستله وخت هم دومره روغ اوسئ ډیره مهرباني تاسو
ډیره مننه
روغ اوسئ شرواز او په مخم شه هم له دې سره د مشال توران لاندې بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ ورته په مخه شوی
نسمان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے سواد باجوڑا وزیرستان زمانے بیانیا زما بیان زمانے زما پخاور جنگ کیگی نو بکیگی اس بنور دغا کار بدرنگ کیگی نو بکیگی کٹا د بل کی گتاوان زما دے اخڑس مکاشی نسمان زما دے سواد باجا